السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري پوځي کارپوهان وایي پر روان ژمي کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د زیاتوالي یو هدف دا دی چې دغه ډله غواړي د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. نور راپورونه وروسته د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد جنګیږي وایي چې د وسلوالو ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړي. ناټو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغې ادارت کړ چې ګواکې ختیځ اروپا ته د ناټو د ماموریت غځول او د فعالیتونو زیاتوالي روسیې ته خطر متوجه کړی. خو په پیل کې د افغانستان خبرونه له ناجیې صفی نوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د قانون په برخه کې د مشرانو جرګې له وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر پیښو ژوره خواشیني ښودلې. او د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې سلګونو کارکوونکو نن مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان ردولو هرکلی کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن د یو خبری کنفرانس پر مهال په دې اړه وویل:
نو چې دا فرمان اوس د ملي شورا لخوا ته نه رد شوی نور اعتبار نه لري او د دې فرمان له مخې هر ډول اجراءات غیر قانوني.
د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان پروند د مشرانو جرګې لخوا رد شو. دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او صلاحیتونو د سرنګوالي پاړه د تعدیلاتو دروستلو په برخه کې د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول شوی و. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د 2014 میلادي کال په لومړنیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل ښار په ملکي سیمو کې بریدونه غاندي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال او سرپرست مارک باوډن ویلي چې په ملکي سیمو کې په لویه کچه د چاودیدونکو توکو کارول افغان ماشومانو او میرمنو ته زیات زیان رسولی. دغه سازمان ویلي چې وسلوالو طالبان د جنوري د لومړۍ او څلورمې نیټې ترمنځ د افغانستان په پلازمینه کابل کې د بیلابیلو حملو مسؤلیت منلی او په دغو حملو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 55 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې سلګونو کارکوونکو چې اوس یې د کار موده ختمه شوې نن په کابل کې مظاهره وکړه. دوی چې شمیرې شاوخوا 1500 تنو ته رسېده نن د کابل د دهمزنګ نه د ملي شورا تر ودانۍ پورې لاریون وکړ. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د کار موده باید وغځول شي. یو شمیر یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت پلان لري چې نږدې 1300 کسان له دندو لرې کړي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د سړک غاړې مین چاودنې له امله د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او د یو ملکي وګړي په ګډون دوه افغان سرتیري ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې مین چاودنې وروسته د ملي اردو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته هم شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زای څخه اورئ.
شمالی کوریا وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د اټومي ازموینې پیژندل سوي ځای ته نږدې د یوې معتدلې زلزلې خبر ورکړ، نن اعلان وکړ چې خپل لومړنی کوچنی هایدروجني بم یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی. دا به څلورمه اټومي ازموینه وي چې شمالي کوریا یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره سرته رسوي. دغه ازموینه دغه راز اټومي وسلو ته د پراختیا ورکولو پر لوري د پینګیانګ د یو ستر پرمختګ ښکارندویي کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا جنوبي کوریا او جاپان نن بیړنۍ غونډه رابللې چې دغه ازموینې ته په پام سره د پینګیانګ په وړاندې په ممکنه اقداماتو خبرې وکړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د غزموینه په کلک غندلی او هغه د سیمې هیوادونو او د سیمې د امنیت لپاره یو غواش پرلې چې د پوینا بیخی نشي اسخمل کېدای. جاپان او جنوبی کوریا ژمنه کړي چې د ملګرو ملتونو له لارې شمالي کوریا ته د سزا ورکولو لپاره به په ګډه کار کوي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې د شمالي کوریا د لمسوونکو اقداماتو په غبرګون کې به مناسب اقدام کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت داعش پر ضد جنګیږي وایي چې د وسله والې ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ائتلافي ځواکونو ویان سټیف وارن په بغداد کې نن وویل چې په عراق کې 40% او په سوریه کې 40% سیمې چې مخکې د داعش تر کنټرول لاندې وې اوس د وسله والې ډلې له کنټروله وتلې دي. د وارن په وینا داعش وسله وال په عراق کې د سنجار له سیمې او د عراق له شمیر نورو شمالي ښارونو او د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې د خاورې له ځینې برخو د ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو او د کوردي ملیشو د ملاتړ له امله وایستل شول. د عراق په مرکزي سیمو کې حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو تکریت ښار تیره میاشت ونیو او د انبار له مرکز رمادي ښار څخه یې هم دغه وسله وال وایستل. داعش وسله والو د روان کال له پسرلي راهیسې هیڅ نوې سیمه نه ده نیولې. د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیف وارن ویلي دغو ټولو مسئلو موږ ته څرګنده کړې چې دښمن کمزوری سوی او له پوځي اړخه له ستونزو سره مخامخ دی. خو د اسلامي دولت وسله وال لا هم د سوریې پر زیاتو برخو او د عراق په شمال او غرب کې د موصول په ګډون پر زیاتو سیمو واکمني لري. ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه ادارت کړ چې وایي ختیځ اروپا ته د دې تړون د تشکیل پراخول او د فعالیتونو زیاتوالی روسیې ته ګواښ متوجه کړی دی. مسکو په خپلو تازه امنیتي دکتورینو کې دغه مسأله مطرح کړې ده. د ناتو ویاندی پرون په بروکسل کې وویل چې دوی دا بې اساسه ادعا چې وایي ناتو او سیاستونو یې مسکو ته امنیتي ګواښ متوجه کړی په کلکه ردوي. د ناتو ویاندی زیاته کړ چې دغه تړون هغه نوې دکتورین څیړي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین تېره اونۍ لاسلیک کړ. دغه نوی سند له مخې ناتو له نړیوال قانون څخه او هم د روسیې پولو ته د پوځي تاسیساتو په ورنږدې کولو سره په سرغړونو تورن شوی دی. د ناتو او روسیې ترمنځ روابط د اوکراین د کړکېچ او د روسیې لخوا د کرمیا د ټاپووزمې د الحاق په خاطر ساړه شوي دي. د ازبکستان چارواکو په اندیجان کې د وی تاریخي منارې د نړولو پلان لغوه کړ. د پلان پر اساس ټاکل شوی و چې د دې منارې پر ځای یو فواره جوړ شي. په اندیجان کې سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت یو ځانګړي کمیسون دا پریکړه کړې چې دغه تاریخي منارې د نړولو پلان به لغوه کړي. په اندیجان کې د تاریخي منار او د لمانځه یو خونه لږ تر لږه اوسه وکاله تاریخي سابقه لري چې سیمه ایز خلک یې د مصله په نوم پیژني. د اندیجان خلکو تیر کال د دې هیواد صدر اعظم شوکت میرزا ته یو لیک استولی و او د دې تاریخي د ساتنې غوښتنه یې ورڅخه کړې وه. او د روسیې، ګرجستان، سربیا، اوکراین او یو شمېر نورو ارتودکسو مسیحي هیوادونو خلک به نن ماښام د کرسمس جشن ولمانځي. مذهبي ارتودکس مسیحیان به نن یوه میاشت روژه بشپړه کړي. د روژه ماتي مراسم به یې نن ماښام د لومړي ستوري له راختلو سره پیل شي. نن ماښام به د نړۍ په لږ تر لږه 10,000 ارتودکسو کلیساو کې چې د روسیې له ارتودکسي کلیسا سره اړیکې لري دغه مراسم ترسره کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کوي چې په مزار شریف کې د هندستان پر قونسلګری د بریټ پاړه ځنی تازه جزئیات را برسی رسیدي دي. پوځي کارپوهان وایي پروان جمی کې د وسلوولو طالبانو د بریډونو د زیاتوالي یو هدف دا دی چې دغه ډله غوړي د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې د منځني ختیځ پروان کړکې چندېشنه څرګنده کړه او د یوې اعلامیې په خبرولو سره یې له ایران او سعودي عربستان څخه د زغم غوښتنه وکړه.
بحران خاور میانه جدا موجب نگرانی هست. این تنش ها و تقابل در سطح کشورهای اسلامی قطعا به صلاح جهان اسلام نیست.
د سوداګری او صنایع خونوي چې ایرانی چارواکو ژمنه کړې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل برخه کې به همکاري کوي.
د ایرانی طرف نه وعده شوې ده چې موږ به دغه ستونزې د سرحدي ستونزې خصوصا موږ په نیمروز او په دوغارون کې ډېر مشکلات لرو. د دوی سره چې دا د موټرو تبادله او دا د موټرو تګ راتګ ډېر وخت او زمان نیسي او زر نه تی مراحل کېږي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکونکو چې اوس یې د کار موده ختمه سوې نن په کابل کې ترازیه لاریون وکړ. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې او جګړې له کبله لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. اساسي او بشري حقونه اونیس پروګرام دغه راز نیمه نړۍ خپرونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. په مزار شریف کې د هندستان پر قونسلګری د برید په اړه ځینې تازه جزئیات را برسېره سوي دي. وسلوالو د یکشنبه او دوشنبه ترمنځ شپه کې پر دغه ډیپلوماتیک دفتر برید وکړ چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دغه برید د هند په سیال هیواد پاکستان کې پلان سوی و. په افغانستان کې د هند ډیپلوماتان په مزار شریف کې د هندستان پر قونسلګری سوي حمله غندي او هغه د کابل او ډیلي د ګډ دښمن تخریبي فعالیت بولي. د کابل لپاره د هند سفیر امیر سینا په مزار شریف کې د دې هیواد له قونسلګری څخه د کتنې پر مهال ویلي چې د هند پر قونسلګری وسلوال حمله نسی کولی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي روابطو د کړکیچ سبب سي. هغه ویلي دي چې د دشمن د نظر برخلاف د دوی د عمل به سبب سي تر څو د کابل او ډیلی ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې سي. مجیب الرحمن حبیبزای له مزار شریف نه تازه جزئیات لري. حبیبزای صاحب، د دغه برید په اړه تازه رابرسېره سوي جزئیات څه دي؟
علیکم سلام، سلامونه تاسو ته. وی په سالی صاحب باید وویل شي چې د هندوستان پر قونسلګری د حملې د پای ته رسېدو څخه څه باندې 4 ساعت اوړي د حمله کله چې پای ته ورسېده، سبا ورځ خبریالانو ته اجازه ورکړه شوه تر څو لاړ شي او دننه د حملې سیمه وویني او همدارنګه د راپورونو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي. هغه تعمیر کې چې د هند قونسلګری ته څېرمه پروت دی او یو چل پولیس تعمیر دی، وسلوالو وروسته له دې چې د هند قونسلګری په وړاندې بمي چاودنه ترسره کړه، اوس هدې تعمیر ته ورننوتل او شاوخوا 15 ساعته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړ. تازه لاسوندونه دا ښایي چې حمله به د افغانستان له مرسومو هاخوا پلان شوې ده او بریدګرو په دې تعمیر کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې حملې ترسره کړي، او مخاهده وه چې د هند پر قونسلګری برید وکړي. په خپلو وینو په دیوانو باندې ځینې حلایم او رسمي پیغامونه هم لیکلي چې له دې پیغامونو سره دا ترلاسه کیږي او یا دا څرګندیږي چې دا برید د افضل ګرو د انتقام په خاطر د یوې بهرنۍ ډلې لخوا ترسره شوی دی. افضل ګرو د کشمیر د شمالي درې اصلي اوسیدونکی دی او په 1978 کال کې د کشمیر د ازادۍ د جبهې د ترلاسه کولو یا چې کایل سره یو ځای شو، چې وروسته په 2001 کال کې د هند په پارلمان د حملې په تورونی وشو او په 2013 کال کې د هند دولت لخوا اعدام شو. په بلخ کې د امنیت عمر سره چې ما خبرې درلودې، عبدالرزاق قدیری هم وویل چې دا پیغام په اردو ژبه دی او دا د نښې میخانیک سره وي چې دا
د مسؤلو حقوق تاسو وایئ. تر دغه برید وروسته تصفیوي عملیات پیل شوي و د ځینو نورو کسانو د لاس لرلو د نیولو لپاره دغه عملیات څه نتیجه ورکړې؟ تر اوسه ځینې کسان نیول سوي دي، نه دي نیول سوي، عملیات ختم سوي که څنګه؟
په بل کې د امنیتي ځواکونه وایي چې وسلوال د چې راغلل سیمه کې ځای پر ځای شول او دقیق معلومات ترلاسه کړي وو چې پخوا دوی ته وسلې ورکړل شوې، راهنمایي شول. خامخا دننه په کور هم په بلخ کې هم داسې کسان او داسې ګړۍ شته دي چې دوی سره همکاري درلودلې. د بلخ تامه تمر رسنیو ته وویل چې دوی ځینې لاسوندونه ترلاسه کړي دي چې ښایي چې چا او څرنګه دوی راهنمایي کړي دي، څرنګه زمینه ورته مساعده کړې، او د بریدګرو تلیفونونه او ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي چې ښایي برید چا لخوا ترسره شوی. خو د امنیتي ملحوظاتو له امله دوی نشي کولی دا معلومات له رسنیو سره شریک کړي. تېره ورځ هم د هند سفیر په کابل کې د هند سفیر مزار شریف ته راغل او د دې قونسلګری څخه یې کتنه وکړه. هغه د رسنیو سره په خبرو کې دا برید او په هند کې د پټانکوټ پوځي هډ باندې برید یو بل ته د اړیکو په درلودلو سره وویل چې دا یو بل سره اړیکې لري، او په د هندي رسنیو په حواله چې هغه برید هم د همدې افضل ګرو د انتقام د اخیستو په خاطر ترسره شوی.
بله، په خپله د هند سفیر امر سینا څو ویل چې دغه برید چا کړی دی؟
اما سینا په دقیقا په ډاګه نه کړی، ویل چې دا برید او هند د ګډ دښمن لخوا ترسره شوی دی، او ویل چې ګواکي د دغه بي دغه کسان له خوا ته سره شوی چې په پټانکوټ هم عمله کړی ده.
ډیره مننه مجیب رحمان حبیب زایو په مزار شریف کې ومردل چې په دغه شهر کې د هندستان پر قونسلګری د برید پاړه ځینې تازه جزئیات را برسېره سوي دي. د هند پر قونسلګری تر بمی 14 ورسته دغه ودانی ته وصلول د ننسیو او څباندې شل ساعته جګړې دوام وکړ. ویل سوي دي چې وصلولو په خپل وینو پر دیوالونو ځینې پیغامونه لیکلي او دا څرګندوي چې د چارواکو په وینا چې دغه برید یوې بهرني وصلولې ډلې ترسره کړی دی. بل خو د پوځي چارو کارپوهان وایي په روان ژمي کې په غیر سابقه ډول د وصلولو طالبانو د بریدونو د زیاتوالي اصلي هدف د سولې پر راتلونکو خبرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کول دي. افغان امنیتي چارواکي وایي طالبان د ژمنیو فعالیتونو د لارې غواړي چې د جګړې په ډګر کې خپل وجود ثابت کړي. د فرانسې خبري اجانس په حواله جزئیات له رضوان مراد نه اوري چې په سټوډیو کې را سره دی.
کته هم چې د ژمي په موسم کې د طالبانو بریدونه کمیږي خو سکه کال په غیر متوقع ډول د ډلې خپل حملو ته چې په کابل هم متمرکز دي زور ورکړی دی. یو شمیر کتونکي وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور هڅه کوي خپل موقعیت غښتلی کړي او د بریدونو د زیاتوالي له لارې له افغان حکومت سره د سولې پر روانو خبرو کې خپل دریس پیاوړی کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا او چین په منځګړتوب په اسلام آباد کې د افغان چارواکو پاکستاني مقاماتو ترمنځ د افغانستان د سولې د خبرو اترو پروسه بیا سره پیل شي. د طالبانو د چارو کارپو او مخکخ پاکستاني لیکوال احمد رشید فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو د پام سره د طالبانو مشر ملا منصور غواړي د لویو بریدونو په ترسره کولو سره پر طالبانو خپل کنټرول غښتلی کړي. احمد رشید وایي د جګړې په ډګر کې د ملا منصور ډلې راسته راوړنې به د طالبانو د بلې ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي مشروعیت زیانمن کړي. خو د افغانستان د دفاع د وزارت وایند دولت وزیری وایي په ژمي کې د طالبانو د حملو دوام د دې لپاره دی چې دا ډله غواړي نړیوالو ته د جګړې په ډګر کې خپل حضور وښیي. د پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي طالبان په خپل سره د سولې د خبرو واک نه لري بلکې پاکستان ته په اشاره سره وایي چې طالبان د بل چا په کنټرول کې دي. اخوا بیا د چارو سیمه ایز کارپوهان وایي په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری برید او د پاکستان پولې ته نږدې د هندي ځواکونو پر یوې اډې حمله دا څرګندوي چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کړې نه غواړي چې اسلام آباد او نوې ډلې سره نږدې شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپو خادم حسین فرانس پریس اژانس ویلي د مزار شریف او په هند کې پر یوې پوځي اډې وروستۍ حمله خي چې دا دواړه حمله د وې ستراتیژي برخه ده. نوموړی وایي دا ښکاري چې د پاکستان د پوځ ځینې چارواکي اسلام آباد ته د هند صدر اعظم له روسي ناڅاپي سفر او له نواز شریف سره د نریندرا مودي له کتنې بې خبره ساتل شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. دوه اونیس پروګرامونه په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ اوس هم د راپورونو برخې ته ادامه ورکوو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردېدو هرکلی وکړ. د دغو کمیسیونونو مسؤلینو نن په جلا خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار غیر قانوني دی. قاسم سلامل له کابل په ډیره نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته تر دې چې په ولسی جرګې او مشران جرګې کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رات سو، دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او هغه د هیواد په مصلحت وباله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه کمیسیون یو قانوني مرجع ده او د انتخاباتو په تړاو هر پریکړه هم باید د دوی لخوا ترسره سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند نور محمد نور نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی به تر راتلونکي یوې اونۍ پورې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
آمادگی کمیسیون مشخل انتخابات برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی که تا یک هفته دیگه تقویم انتخابات اعلام میشه و کارهایی که دیگه رابطه صورت گرفته یک بکس صورت گرفت.
نوموړی دا هم ویل چې حکومت د راتلونکو انتخاباتو بودیجه هم پیشنهاد کړي خو دقیق اندازه یې ونه شوه. په ورته وخت کې د شکایتونو کمیسیون هم د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان د ردېدو هرکلی کوي او وایي چې له دې وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون فعالیتونه د قانون خلاف دي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن په یو خبري غونډه کې د ولسی او مشران جرګې د وروستي اقدام په اړه داسې نظر څرګند کړ.
نو سیدا فرمان اوس د ملي شورا لخوا ته نه رد شوی، نور اعتبار نه لري او د دې فرمان د لمخه هر ډول اجرات غیر قانوني.
ښاغلی سعادت ویل چې د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو د ستونزو ریښه په کمیسیونونو کې نه، بلکې د ده په وینا بل ځای وه او په خبره یې حکومت یې باید لامل پیدا کړي. د ده هم ویل چې له تیرو انتخاباتو یې زده کړې کړې او هغو تجربو ته په کتو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ترسره کېدو ته چمتو دي. د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دنده او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان پرون د مشرانو جرګې لخوا رد سو. تر دې دمخه د افغانستان ولسي جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. ولسمشر غني په دې وروستۍ کې له ملي شورا غوښتي وه چې د تقنیني فرمانونو د ردولو پر ځای دې پکې لازم تعدیلات رامنځته کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت حکومت د جوړېدو یو اساسي شرط و او اړتیا سته چې اوسنی انتخاباتي نظام او د کمیسیونونو کمیشنران تبدیل سي.
ومردل چې دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د ردېدلو هرکلی وکړ. د افغانستان ولسی جرګې د منځني ختیځ پر روان کړکېچ اندېښنه څرګنده کړه او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له ایران او سعودي عربستان څخه د زغم غوښتنه وکړه. دغې جرګې چمتووالی ښکاره کړه چې په کړکېچ کې له ښکېلو هېوادونو سره به د ستونزې په حال کې مرسته وکړي. ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په منځني ختیځ کې نوی راپیدا شوی کړکېچ د سیمې د هېوادونو په زیان او د ټوریزم په ګټه بولي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې چې له کابل وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه د اسلامي هیوادونو له کانفرنس، له ملګرو ملتونو، د اسلامي هیوادونو له پارلمانونو او رهبرانو څخه غواړي چې د منځني ختیځ د کړکېچ د حل په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په راپیدا شوې ستونزې اندېښنه ښکاره کړه.
بحران خاور میانه جدا موجب نگرانی هست و ایجاب این را میکنه که ما من حیث کشور اسلامی و پارلمان افغانستان همچنان یک موضوع خود در قبال وضعیت جهان و به خصوص کشورهای اسلامی باید داشته باشیم. این تنش ها و تقابل در سطح کشورهای اسلامی قطعا به صلاح جهان اسلام نیست.
روانونه په سعودي عربستان کې د پیژندل شوی شایع عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان پر قونسلګری حمله وکړه او وری ورواچو. د ایران د سپای پاستاران سخت دریځ ځواک ژمنه کړې چې د نمر د اعدام غچبه د سعودي عربستان له سلطنتي کورنۍ څخه واخلي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیری د یک شنبه په ورځ له ایران سره د اړیکو د پرې کولو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماټانو غږ وکړ چې ژر تر ژره ریاست ته استانه شي. تر دغه پیښې وروسته پر سعودي عربستان سربیره د منځني ختیځ یو شمیر نورو عربي هیوادونو هم له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې او دا لړۍ لا روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د افغانستان ولسی جرګه هم د منځني ختیځ په کړکېچ کې له ښکېلو خواوو غواړي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. یادې جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې د ولسی جرګې د غړي سالم محمد جوخی لخوا ولوستل شو دا سراغلی.
ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان با درک عواقب این تنش ها و تقابل ها نگرانی های خود را ابراز نموده و هر گونه تصادم و کشیدگی را به ضرر جهان اسلام و تقویت دهشت افغانی می داند و سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ملل متحد، رهبران و پارلمان های کشورهای اسلامی می خواهد تا تلاش پیگیر و جدی را برای کاهش تنش ها انجام داده.
سعودی عربستان او ایران د منځني ختیځ هغه هیوادونه دي چې له پخوا راهیسې اړیکې کې نه دي او تل یو بل د خپلو هیوادونو په کورنۍ چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د روان کړکېچ زیاتېدل به په سیمه کې تروریزم پیاوړی کړي چې ښې پایلې به ونه لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي. تاسو هم کولای سي چې زموږ پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په باسون کې برخه واخلي. پته ده facebook.com/azadiradio. د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکونکو چې اوس یې د کار موده ختمه سوې نن په کابل کې یو اعتراضیه لاریون وکړ. دوی چې شمېر یې له 500 څخه اوښت د کابل له دیمه زنګ څخه د ملي شورا تر ودانۍ لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې د کار موده یې باید وغځول سي. جزئیات له سفیولا ستانکزینه اوري.
دا د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې د سلګونو کارکونکو د اعتراض لاریون د شعارونو غږ دی چې نن یې د کابل د مزنګ نه د پارلمان تر ودانۍ پورې دغه لاریونو کړه او غوښتنې وکړه چې باید د کار مودې بیرته وغځول شي. دوی وایي چې د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې شاوخوا 1400 کارکونکي له دندو لیرې شوي دي او د تا الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې له دوی سره قراردادونه نه دي تمدید کړي. د دوی یو استاذ عیسی خان محمدی هغه پریکړه لیک ولوس چې شاوخوا 1500 کسانو په نننی لاریون کې جوړ کړي وو.
له حکومت او محترم ملي شورا څخه غوښتنه کوو چې وزارت مالیه د کافی بودیجې د ځانګړي کولو په برخه کې هدایت ورکړي ترڅو لوی خو د برېښنایي تذکرو درې ګونی مرحله یعنی د معلوماتو راټولونه د هویت تثبیت او بایومټریک په ښه او هممهال ډول پر مخ ولاړ شي او له بلې خوا د نوموړي ادارې 1400 مسلکي او روزل شوي کارمندان چې یوه لویه سرمایه ده وساتل شي. موږ خپلو سوله ایزو او مدني حرکاتو ته تر هغې ادامه ورکوو ترڅو موږ غوښتنې ومنل شي.
د عیسی خان محمدی غږو چې په نننی لاریون کې د یو مسؤل په صفت باندې کار کوو او پریکړه لیکې ولوسته. دغو لاریون کوونکو همدار ستور پورې کړ چې د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره سره له اوسه ځینې کارکوونکي چې له بهر راولي د دوی پر ځای د دوی په پخوانیو دندو ګمارې. دوی ټینګار وکړ چې که ازموینه هم اخیستل کېږي باید له دوی څخه ازموینه واخیستل شي او بیرته پخوانۍ دندې ور وسپارل شي. او خو د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وایي چې د بودیجې د کمښت له عمل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ونتوانی چې د دغو 1100 کارکونکو قرارداد تمدید کړي. دوی وایي چې د قوس له میاشتې دغو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او دوی د دغو کارکونکو د بیرته ساتلو لپاره شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ضرورت درلود. د دغې ادارې رئیس همایون محتاط له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغو کارکونکو د ساتلو لپاره 400 میلیون ډالر بودیجه له مالی وزارت څخه غوښتي و چې هغوی یوازې 4 میلیون ډالر ورته ځانګړي کړي او په دغو 4 میلیون ډالر باندې به 400 کارکونکي بیرته خپلې دندې ترلاسه کړي چې هغه به هم د همدغو کارکونکو لډالي وي.
با مرحله سوم ما به خاطر تطبیقش از وزارت محترم
خپل مهاتات په خبره ده پروسه د دریم مرحله د مختول لپاره موږ د مالی وزارت نه 14 میلیون ډالر غوښتي خو متاسفانه د لپاره چې د پروژې عملی کار نو پیل شوی موږ ته یوازې 4 میلیون ډالر منزور کړل چې په دې سره یوازې 400 کارکونکو موږ نیولې شو. دغه کارکونکو د کورونې چارو وزارت به هغو کارکونکو ته لمړیتوب ورکړي چې په خوایل دي ادارې سره کار کوي او کثیر ته احیانا په زینو خالی پوسټونو کې د دوی لورتیا سره سم زینې دندې وی د دوی ورته نور تر رسیدل نو کیدای شي زینې بهرني کارکونکي موګونی سم. د خغلی محتاط په خبره ده چې د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش رسمي پروسه نه پیل شوه نو بهرني ډونرانو له دوی څخه خپل بودیجه ستنه کړی ده. خغلی محتاط د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا رسمي او سیاسي پروسه به څوخ پیل شي ویل چې د افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د سیاسي لانجو پر سر باندې بحث کوي او تمه ده چې له سیاسي لانجو وروسته دغه پروسه برتا پلشی.
ومردل چې د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکونکو په کابل کې لاریون وکړ او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. اوس هم اجمل تورمن د کابل چپ رسپانډ ته کتنه کوي.
کابل چپ رسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره وروستیو نامنیو په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د حملې په اړه مطالب پاره کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په پلازمېنه کابل او یو شمېر نورو ښارونو لکه مزار شریف کې چاودنو او انتحاري حملو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمېر اړخونه او کارپوهان په دې باور دي چې باید د افغان حکومت د سولې پروسه چې لومړنۍ خبرې به یې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې پیل شي هر اړخیزه وي او هیڅ یوه مخالفه ډله ترې بهر پاتې نشي. د سرمقاله لیکونکي په وینا کې په غور سره وکتل شي نو د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط او د بن په کانفرنس کې ته وړاندې شوې طرحې له مخې د موقت حکومت په جوړېدو سره د افغانستان یوه ستونزه همدا وه چې یو شمېر ډلې ټپلې په پام کې نه وي نیول شوې چې د ده په آن همدې مسلې په هیواد کې د جګړو دوام او بهرنیو مداخلو ته زمینه برابره کړه. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ تروریستي حمله او په ورته وخت کې په جلال آباد کې د پاکستان پر یو ډیپلوماټیک مرکز حمله یو ځل بیا دا په ډاګه کړه چې په افغانستان کې یو شمېر خاص اشخاص او کړۍ شته چې د دغو دواړو هیوادونو ګټو ته کار کوي یا په بل وینا د دغو دواړو هیوادونو د نیابتي جګړې اور ته پوکی ورکوی د مطلب د لیکونکو په وینا کې څه هم افغان سیاسي مشرانو په وار وار سره په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په اړه ویلي، خو هندستان تر اوسه په دغه جګړه کې خپل خپلتیا نه ده منلې. هیواد دولتي ورسپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې هیڅ ډول ترهګری بریدونه د افغانستان او هندستان اړیکې نشي زیانمنولی. د سر مقاله لیکونکو په وینا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او دوی غواړي چې په هیواد کې د نیابتي جګړې په دوام سره د هندستان او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې ټکنی شي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت باید د دغو بریدونو تر شا د تاریخي دښمن لاسونه بربند او ورسره سخت چلند وکړي.
دو نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشته جلال زین اوري.
یو شمیر افغان چارواکي وایي چې تازه معلومات او څرګند کړي چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری وسلواله حمله شایي له بهر پلان شوی و. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو د قانون په ارتباط د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردیدو هرکلی وکړ. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د 2014 میلادي کال په لومړیو څو ورځو کې په افغانستان کې د وسلوالو حملو له امله د ملکي خلکو وژل کېدل او زخمیانېدل وغندل. د ایران حکومت وړاندیز کړی دی چې د دوی تیار دي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د سیاسي بحران د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. ناټو او امریکا د مسکو د ادارت کړي چې وایي ختیځي اروپا ته د ناټو د تشکیل غزول او د دې تړون د فعالیتونو زیاتول روسیې ته ګواښ پېښوي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت داعش پر ضد جنګیږي وایي چې د وسلوالې ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. او د ازبکستان چارواکو په اندیجان کې د بی تاریخي منارې له نړولو لاس واخیست. په اندیجان کې دغه مناره او د لمانځه خونه لږتر لږه 200 کاله تاریخي سابقه لري چې خلک یې د مسله په نوم پیژني او له حکومت یې خلکو غوښتنه کړې وه چې دا ځای دې وساتي.
نجیب زمان او اقتصادي خبرونه.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورئ. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د انرژي په برخه کې د خصوصي سکتور د ګډون په هدف د تجدید وړ انرژي د 100 میگاواټو پروژه خصوصي سکتور ته د دولتي لپاره وړاندې کړې ده. د دغه وزارت د انرژي د برخې مرستيال امان الله غالب ازادي رادیو ته ویل چې د تجدید وړ انرژي د 100 میگاواټو ډیر شوړې پروژه به شلو ولایتونو ته برښنا ورکړي. په دغه پروژه کې 80% خصوصي سکتور او 10% دولت ونډه اخلي. شغلی غالب وایي چې په دغه پروژه کې به له څلورو منابعو څخه برېښنا تولید شي.
یو څور نو انرژي قابل تجدید است که هم آفتاب است، باد است.
دا څلور ډوله د تجدید وړ انرژي ده چې د باد، لمر، اوبو او د شار له خزولو څخه به تولیدیږي. دا به موږ ته هم یو ښه تجربه وي او ډیر ولایتونو ته به برېښنا ورکول شي. که چیرې دغه پروژه کامیاب شي نورې پروژې به هم عملي کړو.
د شغلی غالب په وینا په دغه پروژه کې دولت 10% ونډه اخلي ترڅو خلکو ته د تولید سوی برېښنا بیه کمه تمام شي. په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې په هیواد کې د بهرنۍ پنګونې په برخه کې د تیر کال په پرتله شوالی راغلی دی. په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ د ادارې ایسا مرستیال محمد ابراهیم شمس ازادي رادیو ته ویل چې د ویزې او سوداګریزو جوازونو په برخه کې د اسانتیاو دروستل عمله په 2015 کال کې بهرنۍ پنګونه شاوخوا 50% زیاته شوې ده. شاغلی شمس زیاته کړې چې په روان کال کې شاوخوا 310 بهرنۍ شرکت تونه سبسوی چې تیر کال د دغو شرکتونو شمیر 122 ته رسیده. چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس مهال په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه د قانونو او خدماتو په برخو کې د پنګونې زمینه برابره ده. او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خنوای چې ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د دغه خونی مرستيال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د اقتصادي اړیکو د پراختیا، ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې ایران ته د افغان پلاوی په سفر کې تړونونه لاسلیک شوی دي. نوموړي وایي چې ایرانی چارواکي خپلې کړې ژمنې عملي کړي، د افغان سوداګرو ستونزې به تر یو حد حل شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوي اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني 50 پوله، یو یورو دراوی افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 418 افغاني.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو په یو راپور کې ووریدل چې ولسی جرګې د منځنی ختیځ پر روان کړ کې چندشنه څرګنده کړه او د ویلامی په خبرولو سره یې له ایران او سعودي عربستان څخه د غزغم غوښتنه وکړه. دا په داسل کې ده چې د افغانستان اجرایی رئیس د یو هیئت په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې ایراني چارواکو ژمنه کړې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل په برخه کې مرسته وکړي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزی وایي چې د افغان حکومت له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په اقتصادي او تجارتي برخه کې هم یو هیئت ایران ته ورغلی چې ایرانی چارواکو ته په دې برخه کې خپل ستونزې یادې کړي او د حل لپاره یې ځینې تړونونه لاسلیک کړي دي. نجیبې زمان له ایران ته د افغان پلاوي د سفر پر اقتصادي اړخ له ښاغلي الکوزي سره مرکه کړې. په سر کې په دې سفر کې د افغان هیئت د اقتصادي اجنډا په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
موږ په مشخص ډول باندې د یو پکیج په شکل باندې هغه مشکلات او پرابلمونه او هغه دورنما او هغه آینده چې منګه په ترانزیتی لحاظ او همدارنګ په تجارتی لحاظ او په صنعتي لحاظ باندې د ایران سره لرو او کوم مشکلات موجود او کېدلی شي چې هغه باید په دې سفر کې حل شي. هغه هم رئیس اجرایی ته او هم د هیئت په اختیار کې ورکړل شي او هم زمونږه هیئت د چابهار او د تهران نه د لیدلو په وخت کې مستقیم ډول باندې د وطاق تجارت د تهران سره او د نورو تجارتی سازمانونو سره دا طرح کړی دي. نو په ترانسپورټي لحاظ باندې هم یو سلسله ستونزې د پرمټ په اعتبار او
الکوزی صاحب څومره هیله مندي ست چې دغه د ترانزیت او ترانسپورټ په برخه کې چې د ایران سره ستونزې سره دا به حل سي او د ته به د حل لري ومندل سي.
موږ امیدوار یو دا ستونزې بعد د هیئت په تک سره حل شي او د ایراني طرف نه وعده شوې ده چې موږ به دا ستونزې د سرحدي ستونزې خصوصا موږ په نیمروز او په دوغارون کې ډېر مشکلات لرو. دوی سره چې دا د موټرو تبادله او دا د موټرو تګ راتګ ډېر وخت او زمان نیسي او زر نه تای مراحل کیږي او همدارنګ هغه موټر چې دوی زمونږ مالونه راوړي هغه د یو څو ستونزو سره مخامخ کیږي په بندر عباس کې او په نورو ځایونو کې. اما د ټولو نه موږ ته مهمه خبره د چابهار د بندر ظرفیتونه دي او د هغې زیربنا او جوړول دي چې چابهار روس کراچی د بندر نه نږدې ترين بندر دی. مالونه چابهار د نه په ډېر اسانۍ سره مرکزی اسیا ته تللی شي، د مرکزی اسیا نه خام مواد دوی انتقالولی شي. موږ زیاته هیله دا ده چې باید د چابهار په بندر باندې زیات کار وشي.
له دې مخکې هم له ایران سره په دې اړه خبرې اترې شوې دي او نتیجه یې نه ده ورکړې. آیا دغه لیدنه به د دې لامل سي چې افغان سوداګرو ته به ترانزیت، ترانسپورت او نور سهولتونه برابر سي؟
په تاسف سره باید ویل چې مخکې هم یو سلسله خبرې شوې وي، اما عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ستونزې اوس هم شته دي په ترانزیت کې او په ترانسپورت کې، خصوصا په داخلي تجارت کې هم موږ د ایران سره یو څه ستونزې لرو. د دیزل د پاره چون دا هیئت په ډېره جګه سطح باندې پرزند رئیس د اجرایی په سطح باندې پخوا د وزیرانو په سطح باندې به هیئتونو سفر کوو. زه امیدوار یم چې ایرانی طرف او افغاني طرف دې ته خاصه توجه وکړي. هغه پروتوکولونه چې د دوی ترمنځ د همکاري او پرونی امضا شول او امضا کیږي نور هم دوی هغه په عمل کې پلی کی او تنها د کاغذ په مخ باندې پاتې نشي. زمونږ هیله خدا ده او کچیرته د کاغذ په مخ باندې پاتې شي نو زه په تعصب سره باید ویم چې زمونږ تجارتي او ترانزیتي ستونزې او پرمختګونه په مخ باندې نه ستونزې نه هلیږي. تجارت به همدغه شانتي د مشکل سره مخامخ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جان الکوزی ووموریدل چې دغه خونوی ایرانی چارواکو ژمنه کړې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورټي ستونزو د حل په برخه کې به مرسته کوي. اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ خبرونه په همدې خبرونه کې ورېدل. سی خو ترغه مخ یادونه درته کوم چې هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل. سی که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو اوسنۍ او تیر خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایټ صافي وځي او ریچ ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی.
اساسي او بشري حقوق.
د د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله به یست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ د څنګ کې مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی، که په دې اړه معلومات راکړي چې د ښځو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول حالت کې دی؟
په افغانستان کې ښځې، په افغانستان کې او په ډېرو نورو ټولنو کې ښځې اکثرا په ټولنه کې دوهم جنس تلقې کېږي او داسې احساس کېږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه شوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسیږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دي باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کېږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي، یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاتې شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کېږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکم، ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې دپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاتې کېږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بلاخره داسې واقع کېږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کېږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کېږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کېږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند دپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسي کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې تاسو او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج اوسي. نو دغه لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالی او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل دي سبب کېږي چې ښځه بل اخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره د سوسيټي ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمينه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو، تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي، ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي. یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ژوند باندې کله تاثیر وکړي. ښځه هم چون د کورنۍ غړې ده، د دوی په ژوند پرېښودلی شي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نورو دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده. خو یو اندازه که اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو، په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي. لږه جملې نه، مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته
ډېره مننه. مېرمن زرمتی، په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو لاسرسی اقتصاد ته، مثلا دوی کولای شي اوس زمينه د کار ته مسي، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی د خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمينه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې مثبت تغیرات ښځو د ژوند لپاره راغلي دي. لږه جمله نه، مثلا کولای شي اوس د ښځو نمایندګي نمائندگی په پارلمان کې د خزو څلور خزو وزیرانو درلودل په اجرایه قوه کې ورسره د خزو د کارمندو خزو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې لږ جمله نه د تحصیلاتو زمينه د کار زمينه د صحت زمينه دا خېل استراولنی دي چې د خزو لپاره امکانات وجود ترغلي دي ورسره دغه مثلا د خزو په وړاندې د تاریخوالې د معنی قانون جوړېدل د مخصوصو سرنولیګانو جوړېدل چې د خزو د تاریخوالې د مخنیوي لپاره د سرنولې جوړ شوی دي په محاکمو کې د خزو د قضایا او تر رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده سوي د خزي وکول شي چې په کله چې دوی دستون سره مخامخ کیږي د خو په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکي یعنی زیات هغه حاکم حرف سي په د خزو په ځوان باندې زیات حکم درلود تقریبا هغه منفي او سوکه لبین زی او هم خلق زیات د ته تمایل ښکار کوي چې بل اخر دوی د یو انسان په صفت باندې د حقوق او یا د حقوق حقوق نشي دوی ته شریعت او قانون ورکړي دي لغونه هغه لاس تر وړي او دغه دي لاس تر وړل لپاره هڅه کوي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په تاسو ولا یا په تاسو ولا
او باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د او باندې باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري میرمن زرمتي د ورستي پښتني پټوګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره سي
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو د افغانستان د وګړو کڅ نری نه وي کڅ خزي وي د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري د دې پرته دوی امکانات لري د باندې ولرسي کینی وګرځي د خلکو سره اړیکه وساتي او دا د دې لپاره زمينه مساعده وي چې یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې خو په تاسو سره د خزو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوی ټولنه ده په دې کې محدودیتونه موجود دي موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده د عرف ترڅنګ بعضی ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي بل اخر لدی نه غټ ستونزې ولاړیږي د دې لپاره سپې ټولنه کې خڅه وکول شي چې خپل حق او حقوق ته لاسرسي ولري او لاس درورنه ولري د مو په نظر باندې چې لمړی تر هر څه لازم ده چې خځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړو چې د عرفي او د فنو د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي په خپل پوهاوي کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي څه په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوي لپاره د خپل پوهاوي کچل وړ کړي او سره د دې زمينه مساعده سي دوی ته حکومت د مسولیتونو واخلي چې د خزو د حق او حقوقو د حمایت او ملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده چې او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو دیبل نه ملاتړ وکړي حمایت وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځې لږ اقتصادي وابستګی نه دوی یو نارینه تلري لږ نه راوځي او وکول شي په صفت یو انسان دی یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکول شي خپل ځان ثابت کړي ځکه هغه استعدادونه چې خځو په وجود کې سته هغه دوی په یو صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دي رشد د ابتکار د کار او د تعلیم زمینه مساعده سي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت ځکول سي خپل توانایي څرګند کړي چې دوی ته زمینه مساعده سي. او دا زمینه مساعده ول د حکومتونو او دولتونو کار ده، او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ضرورت مو ده، غوښتنه مو ده، دا شرایط باید موږ ته مساعد سي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د میرمنو یو داسې مرکز ته ورغلیم چې بیوزلو او نالوستو میرمنو ته خیاطي او لیک لوست زده کوي. د دې ټولنې مشره هم خپل په زده کړو بوخته ده، خو وايي له ماشومتوب نه یې دا هیله و چې نورو افغان میرمنو ته کار او فعالیت وکړي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، شکر جلال زئی هغه انجلۍ ده چې په خپل زیار او هلو ځلو یې د میرمنو لپاره د حرفي او زده کړو زمینه برابره کړې ده. هغو میرمنو او نجونو ته چې نشي کولای ښوونځي ته لاړې شي، د خیاطۍ یا نور لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي، د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي. هغه جلال زئی اوس د اقتصاد پوهنځي محصله ده. دا وایي له ماشومتوب نه یې دا هیله وه چې افغان میرمنو ته په مختلف په برخو کې کار وکړي. اغلی جلالزی وایي دا مرکز به په راتلونکي کې نورې مسلکي څانګې هم ولري. نوموړي د خپل نورو فعالیتونو په باره کې وایي
دا یو روزنیز مرکز دی د میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کیږي، او همدارنګ د سواد او موزی زده کړې ورکول کیږي. او مونږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو، د افغان میرمنو لپاره مختلفې څانګې پکې ولرو. اوس یوازې خیاطۍ او سواد او موزی لرو، اما په راتلونکي کې غواړو چې نورې مسلکي څانګې هم ولرو، تر څو افغان میرمنې وشي کړی دلته په حساب هغه ماهر کارګر مونږ د ټولنې لپاره تهیه کړو، او دوی وشي کړی په ټولنه کې د خپل ورونو سره وګپ وګه ونډه واخلي. او پاینی سامان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرف تطبیقو دی، دوی د سواد او مزیز زده کړو لپاره، او همدارنګه د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنه لري، بلکې د دوی لپاره په مختلف عکسونو ډیزاین شوی دی. اکثره دا کس د ترغلي بي سواد خزيدي، او د ډېره زیاته علاقه لري او په ډېره خاصه علاقه باندې راځي.
شکر جلال زئی وایي په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. نوموړی همداراز وایي کله چې له دې مرکز نه میرمنې فارغېږي، نو دوی ورته د کار زمینه هم برابروي.
خوشبختانه چې مونږ البته د افغان میرمن د همغږۍ او پرمختیا مؤسسه خپل پالیسی لري، خپل پلان لري، او د بې سوادو ښځو لپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې یوه د مختلف پروژو نه هم دا پروژه ده. د دې پروژې لپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطو نه هم د سن موضوع ده، ځکه مونږ هغه جنکۍ چې دوی کولی شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیارې، مونږ نشو کولی چې هغې میرمن ته چانس ورکړو، ځکه بیا د بې سوادو میرمنو چانس سوځي. مونږ یوازې فوکس په هغو ښځو باندې کوو چې دوی مکتب ته نشي تللی، مثلا دوی نورو برخو کې ونډه نشي اخیستی، او مونږ غواړو دوی ته زمينه مساعده کړو چې دوی اوګه پوګه د خپل ورونو سره په خپل ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي. هر چیرته چې دوی غواړي مونږ مخکې ورساده وزارت داخله سره خبرې کړي دي، او همدارنګه دوی کولای شي د پولیسو جامع وګنډي، دوی کولای شي د ملي اردو جامع وګنډي، او همدارنګه دوی کولای شي په کورونو کې خیاطي وکړي. د اوله او تر ننه پورې مونږ په دې هڅه کې یو چې دوی به بالکل کار پیدا کوي، د کار زمينه به دوی ته مساعده کوي، او دوی به بیکاره نه پاتې کیږي.
شکریا جلال زئی وایي د دوی د ډیرو زده کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغییر راغلی. مخکې له دې نه چې دې مرکز ته راشي، په کور کې به یا ناروغه وي او یا بتل ویدي وي.
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغییر شوی دی، ډیر زیاتې تجربې دلته لاسته راوړي دي. موږ یو زده کوونکي دا خبر وکړه چې زه مخکې له دې نه چې دلته راشم، از ما دوه شیان وو په کور کې، یو به دا چې ناروغي و، ناروغه به وم، او بل دا چې خوب به مې کولو. خو اوس مې خوب هم هېر شوی ده، او ناروغي مې هېره شوې ده، او ډیره زیاته علاقه د خیاطۍ سره لرم، ځکه ډیره د ځوانۍ نه مې دا علاقه وه چې زه به بل اخره یوه ورځ خیاطي زده کوم. او نوموړي دا هم اضافه کړ چې زه د شپې د خپل درس سره مې ډیره سودا وي او ډیر فکر مې ورسره، نو د شپې بیا جګېږم، خپل کارخانګي کوم، هغه خپل کورنۍ دنده ترسره کوم او بیا راځم ویده کېږم. نو دا یو خاص علاقه مندي د سدي لري او دوی غواړي خپل ورونو سره، خپل فامیلونو سره، خپل ځان لپاره، د خپل آیندې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي. او واقعا چې دوی هغه د تعلیم تربیه سن تیر شوی ولې دوی اوس زده کړې سره ډیره زیاته مینه لري او دوی وشوی کړی چې په دې خپل سن کې اوس خپل زده کړې ترسره
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوختې دي. دوی وایي دې مرکز ته په راتګ سره په ژوند کې ډېر تغییر راغلی دی.
تقریبا دوه میاشتې کېږي موږ دلته راغلي یم، خیاطي زده کوم، هم سوداوزي مکتب کې نه وم، اتي چې مې نه وزده اوس دلته راغلی یم او دلته مې زده کړې، زه خپل نوم څنګه نوشته کوم او غواړم چې نور هم زده کړم. نه مخکې دونه شاید امکان نه و چې زه درس وایم او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم. مخکې چې وم کنه دا خپل کالمې چې وو کنه د مخیات وړل اوس کولای شم چې خپل ضرورت له طرفه کم لږ لږ کولای شم چې لیک او لوست کولای شم. زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم. زه غواړم په راتلونکي کې نامې د چې مې دلته زده کړې نور دایم زده کړم.
زه په دې مرکز کې درس ورکوم، یعنې سواده موزي درس ورکوم. کله چې نوې موږ شروع کړه دې مرکز کې، یعنی اوله ورځ دی په هیڅ باندې نه پیدا، یعنی نه یې الف نشته کولی شي او نه یو نشته کولی. خو نن دومره نام خدای دی لایق شوی دی چې خپله کولی شي، خپل نوم نشته کې او ته کولی شي شپاره د تلیفون واخلي او کارت چې دی چې تلیفون کې دایریږي که هغه هم کولی شي په خپل په تلیفون کې دایرږي. خپل په منځ کې صمیمي هم دي، خوشحاله هم دي او درس هم کولی شي په ډېر ښه توګه باندې یاد کړي. څومره علاقه ورسره ډېره زیاته لري.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. اغلی شکر جلال زئی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته را سره کوي. دا همدارنګ د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا تر کچې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
فامیلم زه فکر کوم تر ډیره زما هغه کومه ابیلیټي یا توانمندي یا استعداد چې په ما کې و فامیلي متوجه کړي چې په لاخره زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي. او نه غواړم د ځان صفت وکړم، ولې زما سره یو خاص استعداد موجود و او د فامیل پام یې ځان ته واړو. او ما په ماشومتوب کې ډیر داس کارونه وکړل چې هغه لویانو مثلا نشوای کولی او ډیرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې، فرضاً خیاطي و زما زده او ګلدوزي و قالین بافي او ډېر نور مسایل و چې زما بالکل ورته پام و ماشومتوب کې ډیر زیات خو کېدل ټولنه کې کار وکم. او تر ټولو مهمه مسله زما شخصیت و چې د شخصیت لحاظ، د دینی لحاظ، د فرهنګي لحاظ ما بالکل د ټولنې سره ځان عیار کړی و. نو په دې اساس چون فامیل کومه ستونزه نه لیدله او فامیل هم تر ننه پورې زما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مل. سوریا علی لیسی نه فارغه شوی یم. البته دا هم باید اضافه کړم چې زه د لومړي سم نه تر دولسمه سم په اول نمره فارغه شوی یم او په عین زمان کې ما په کابل پوهنتون د اقتصاد په څانګه کې زده کړې کړې دي او اوس هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوم. او همدارنګه په یو شخصي پوهنتون کې هم ما بی بی ای څانګه لوستې ده او هغه آخري درجه د تحصیل چې په حساب ډاکټورا د تر هغې پورې زه هم پلان لرم او ورته کار کوم. هیله ده مې مینه ده ورسره چې دې ته به ځان رسوم.
شکریا جلال زئی وای دی له ماشومتوب نه لزان سره دا تعهد کړی و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي. دا وای تل به د میرمنو لپاره کار کوي او خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي.
ما بالکل مړی ما درته وای چې ماشومتوب کې مې هیله درلوده او مینه مې ورسره درلوده د ټولنیزو کارو سره، خپل وطن د کارو آبادولو سره. نو د مغو مینې په اساس باندې ما پاین سمن کې تعهد درلود او تصمیم مې نیولای و چې زه به د ټولنې کې مبارزه کوم، د ځوانانو لپاره، مخصوصا د ښځو لپاره. نو زه په دې باور لپاره یم چې مبارزه بالکل قربانی غوړي او به قربانی نه مبارزه نکېږي او موږ د سونز کالو موږ زکه په ټولنه کې مبارزه کوي چې سونز دی که سونز نه وای بیا زموږ مبارزه بې معنی او موږ د سونز د حل لپاره مبارزه کوو بنا ز کله هم د خپل کار نه نیم ستړي او کله به هم په شان شم بالکل په یو ټینګ اعظم اراده او تعهد باندې په ټولنه کې کار کوم او هغه میرمنې چې د ټولنیز سونز لکابل خپل کارونه پیډي زما یې لته اراده چې بالکل خپل کار ما پریږدي بلکې هغه سونز چې ټولنه کې دي هغه ته د حل لار ولټوي مثبت مناسبه دقیقه لار ولټوي ترڅو تاسو یو نمونه په شکل باندې په ټولنه کې راشي او نور چې نه کوي چې هغه هم سونز لري هغه د پاره یو مثال اوسه او لار زمينه مساعده
ترنو اوریدونکو دولت او اړوندو ادارو ته خای چې هغو میرمنو ته چې د زده کړو زمينه ورته نه برابر شوي د سواد او نورو حرفه زده کړو زمينه برابر کړي چې دا ډول میرمنې هم وکولای شي په یو کار ځان بسیا کړي او له پله پلاواله خپل کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړي مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادي په کابل کې 1400 هرات کې 1300 مزار شریف کې 1900 جلال آباد کې 1000 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو پله یو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږي 00000223 او یا هم 00422 یاو یاو 20